په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وروسته لاغ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویل چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره نیت لري د افغانستان د جهاد په وخت کې رامنځته شوې وسلوالې ډلې له منځه یوسي، افغان حکومت په دې برخه کې د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کوي. دا به هم واوري چې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمن د ولسمشر اشرف غني په وینا پیل شو. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې فرشته جلزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي رسنۍ دي د تحقیقاتي رپورټونو لاري پر د حکومت فعالیت په اړه خلکو ته معلومات ورسوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې حکومت شاید هوایي دفاع د مزایلو سیستم تر هغه وختي ورکړي چې مخکې ټاکل شوی و. د نیوزیلند د پارلمان په راګیري کې پر ماشیني ټوپکو او نیمه اتوماتیکو وسلو بندیز ولګېد. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ملت ته د حکومت ته حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر غنی په دې مناسبت په وینا کې ویل چې ټول وزارتونه، والیان، خپلواک ریاستونه او د بودیجې خپلواک واحدونه به ولس ته د خپل فعالیت رپورټ ورکوي. ښاغلی غنی ویل د معلوماتو قانون یې توشیح کړ چې هدف یې خلکو ته په آزاد ډول د معلوماتو رسیدل او د شفافیت رامنځته کول دي. هغه غوښتنه وکړه چې رسنۍ دي د حکومت فعالیت وساري.
ظلم محترم رسنیونه تملرم چې د څېړنیزو راپورونو په چوکاټ کې د حکومت پلنې وڅېړي او هغه وارزوي تر څو ولس د ټول حقایق روښانه سي.
ولسمشر غنی ویل د ملي والی حکومت په څلورو کلونو کې دومره بریالی پرمختګ کړی چې په نورو حکومتونو کې ساری نسته. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د پاکستان صدر اعظم باید د خپل هیواد د پوځي استخباراتو په اداره ISI او پوځ کې هغه کړی چې د افراطی ډلو ملاتړ کوي افشا او لمنځه یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې باید هغه سختریزي ډلې چې د افغانستان د جهاد د ملاتړ لپاره جوړې شوې وي د جهاد له ختمېدو سره سم منحل شوې وای. د خان د خبرو په اړه د اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون نن د ازادي راډیو ته وویل
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبيسه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د افغانستان او هند حکومتونه مکررن پاکستان د افراطي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو اسلام آباد دا سیداوي تل رد کړي دي. د مصالحې د رهبری شورا نن مهمی پریکلی کوي. د سولی د عالی شو د افغانستان د سولی د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولی په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو مسلې یا خبري او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو هیئت تشکیل به نن وټاکل سي. د بحث یو بل مسله نن د مذاکره کوونکو پلاوی د غړو مسولیتونه وو. د شاغلی دین محمد په وینا پر ډیرو مسایلو خبري کیږي او دغه سی بحثونه به دوام پیدا کړي. په کندهار کې د ملي اردوی او هلیکوپټر سقوط کړی دی. په پیښه کې د هلیکوپټر دواړه پیلوټان زخمیان شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې هلیکوپټر د تمرینی پرواز په وخت کې راغورځېدلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې حکومت شاید د هوایي دفاع د میزایلو سیستم تر هغه وخت چې مخکې ورته ټاکل سوی وو وړاندې ورته وسپاري. ترکیه د ناټو تړون غړی ده. له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم اخیستلو د ترکیه او واشنګټن په اړیکو کې غریب حالت رامنځته کړی دی. رجب طیب اردوغان له روسیې خپل وطن ته ستون شو او نن یې خبریالانو ته وویل چې د S-400 سیستم د رالېږدولو لپاره د جولای میاشت مخکې ټاکل شوی و، خو شاید دا نېټه رامخکې سي. د امریکا متحدو ایالاتو له ترکیه غوښتنه کړې وه چې له روسیې سره دې دا معامله لغوه کړي. د روسیې د رسنیو په وینا انقره غواړي چې د S-400 دستګاوې په 2.5 میلیارد ډالر واخلي. د نوی زیلند د پارلمان پر راګیري کې پر ماشيني ټوپک او نیمه اتوماتیکو وسلو بندیز ولګید. په پارلمان کې نن د وسلو په قانون کې داسې تدوین په 199 مثبتو او 1 منفي رای تایید شو. نوی قانون به د دیونی په پای کې توشیح او نافذ شي. تیره میاشت په نوی زیلاند کې یوه وګړي په دوو جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، 15 تنه یې ووژل او 50 یې زخمیان کړل. حمله کوونکي پر خلکو د نیمه اوټومات ټوپک ډزې کړې وې. هغه اوس په 50 مواردو کې د قتل او په 90 کې د قتل د هڅې په جرم محاکمه کیږي. او په روسیه کې څیړونکو غوښتنه کړې چې امریکایي پانګوال مایکل کالوی له قسمي توقیف خلاص او په کور کې نظر بند شي. د څیړونکو یوې کمیټې نن دا غوښتنلیک د مسکو محکمې ته استولی دی. ویل کېږي چې البته د روسیې د رسنیو په حواله داسې ویل کېږي چې سبا به د هغه محاکمه پیل سي. مایکل کالوی امریکایي پانګوال دی چې په روسیه کې د بارینګ واستوک په نوم یوه خصوصي کمپنی درلوده. هغه او د هغه زیات شمیر همکاران د مالی درغلی په تور د فبروري په میاشت کې په مسکو کې ونیول سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د پاکستان د صدر اعظم د تازه څرګندونو په تړاو چې ویلي دي په دې هیواد کې به د افغانستان د جهاد په وخت کې د جوړو سویو توندلارو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلي سي.
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا شي چې په پاوس او پایسا کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
ملت د حکومت حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمن د ولسمشر اشرف غني په وینا پیل سو. دا پروګرام به د ثور تر 15 دوام وکړي. ولسمشر اشرف غني وویل
به اساس این برنامه همه وزارتخانه ها، ریاست های مستقل، والیان و وات های مستقل بودجوی معذفن تا گزارش کار کرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازن.
دا به هم واری چې د اسرائیل او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخاباتو وګټل. نور راپورونه هم لرو. وړاندې په خبرونه کې به د ژوند په شوبو کې اونیز پروګرام هم واری.
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالی نه واره شنه خالی نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا حس به تکړه حس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
د دې تر څنګ د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام هم لرو او ردو ته بلنه درکو. ورزو ته خبرونه د سرموزو ته د افغان حکومت اجرایه ریاست د پاکستان د صدر اعظم تازه خبرو ته په اشاره سره چې ویلې دي په دې هیواد کې به د توندلارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې هم پلی سي. عمران خان د سیشن په ورځ ویلې په پاکستان کې توندلارې ډلې د افغانستان د جهاد په خطر رامنځته شوې وي او اوس دغو ډلو ته اړتیا نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان په پخوانیو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست په پاکستان کې د توندلارو ډلو په وړاندې اقدام د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم بولی او وایي چې په دې اړه د دغه هیواد صدر اعظم باید خپلې څرګندونې په عمل کې پلی کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه ویلي دي چې په دغه هیواد کې توندلارو ډلو ته اړتیا نشته او باید له منځه یوړل سي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لا توندلارو ډلو سره په خوا کې باید د پاکستان د نظام په دستګاه کې لا تروریستي ډلو د ملاتړ کړی هم له منځه یوړل سي.
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسا کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګر مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه‌شنبه په ورځ په دغه هیواد کې خبریالانو ته ویلي و چې په پاکستان کې باید توندلارې او تروریستي ډلې لمانځه یوړل سي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډلې د افغانستان د جهاد د بریالیتوب په خاطر رامنځته شوي وي او اوس په درد نه خوري او باید مخکې د فعالیتونو مخه نیول سوي وای. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په پاکستان کې توندلارې او تروریستي ډلې موجودې دي او د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. افغان چارواکو ویلي وو چې د دغو ډلو ملاتړ او هڅونه په پاکستان کې دننه د ځینو نظامي او استخباراتي کړیو لخوا کیږي تر څو په افغانستان کې د حکومت په وړاندې اقدامات وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار هم په همدې باور دی او وایي چې پاکستان باید تیره ترخه تجربه تکرار نکړي او دا ځل د توندلارو او تروریستي ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي. هغه وایي موږ تر اوسه په دې اړه د پاکستان په صداقت شک لرو چې ممکن له دغه موضوع د یوې وسیلې او آلې په توګه ګټه وانخیستل سي او امتیاز ترلاسه نه کړي. پاکستان باید په واضح توګه ووایي چې له طالبانو، القاعده او هغه ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي، خلک وژني او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي د فعالیت اجازه نه ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې نظر دی چې توندلارو او تروریستي ډلو د پاکستان په اردو او استخباراتو کې ریښې ځغلولې او په کم وخت کې له منځه وړل امکان نه لري. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره وای ممکن اسلام آباد د سیمې او نړۍ له فشارونو د خلاصون لپاره د دغه ډلو په وړاندې سطحي او لنډمهاله اقدامات ترسره کړي.
دوستانو و امریدل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د پاکستان د صدر اعظم د تازه څرګندونو په اړه خبرګون شتلی او پر پاکستان یې ټینګار کړی دی چې باید خپلو څرګندونو په برخه کې عمل وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملت د حکومت حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمند ولسمشر اشرف غنی په وینا سره پیل شو. دا پروګرام چې د کابینې وزیرانو او د خپلواکو ادارو مشران به د خپل یو کلن کاري فعالیت په اړه خلکو ته معلومات ورکوي د سور تر پنځمې نیټې پورې دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار اکرام الله اکرام راکوي.
ملت ته د حکومت لخوا د راپور ورکونې پروګرام داسې تګلاره چې حکومتي مسولین خلکو ته د خپلو کړنو په اړه حساب ورکونې ته اړ باسي. دغه پروګرام نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام سره پرانستل شو. خغلی غنی وویل چې دغه پروګرام لاري وزارتونه، خپلواک ریاستونه، ولیان، بودیجوي واحدونه اړ دي چې خپل کاري راپورونه او راتلونکي پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي. نوموړی وایي حکومت په تیرو کلونو کې له ستونزو سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د حساب ورکونې دغه پروګرام به دوه اونۍ دوام وکړي. د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالیه، سوداګرۍ او صنعت وزیرانو او د ملي تدارکاتو ادارې مشر د خپلو تیرو او راتلونکو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وویل چې دا مهال 1.5% خلک بېوزله دي او پوهنې، روغتیا او کار ته لاسرسی نه لري. خو نوموړي وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ د ستونزو د هواري لپاره طرحې چمتو کړي دي. خغلی مستور په دولتي ادارو کې په دوه شفتونو کې کار کول، د یو ولایت یو محصول طرح جوړول او د کارمندل لپاره طرح جوړول خپل راتلونکي پروګرامونه یاد کړل. همدارنګه د مالی وزارت موین زاهد همدار د نړیوال وجهي صندوق د ټارګټ 1.2 میلیون افغانیو د پوره کېدو خبر ورکړ او ویل چې دا شمېره به 1.9 میلیارد افغانیو ته ورسوي. خغلی همدرد وویل چې د افغانستان د پنګونې د 6.8 میلیارد ډالرو کڅوړې جوړ کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې ورسته کیږي چې د کرنې، د قانونو، د کیندنې او زیربناو په برخه کې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدي په 1409 لمریز کال کې د اقتصادي پراختیا له ډېرې دوه خبر ورکړ او ویل چې په دغه کال کې د افغانستان عواید 2.5% ته رسیدلی او د صنعت پراختیا له 1.8% ته پورته شوې. افغانستان له واردونکو هیواد نه په یو صادرونکو هیواد بدلول، د صنعت سکتور ملاتړ او د سوداګرۍ او پراختیا د دغه وزارت مهم لومړیتوبونه دي. افغانستان دا مهال د سوداګرۍ له یو نامساعد بیلانس سره مخ دی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په وینا اوس مهال د وارداتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو د صادراتو کچه د 1 میلیارد ډالرو کمه ده. هغه څه چې تل له انتقادونو سره مل وو، ولسمشر غنی په کراتو کراتو ټینګار کړی چې افغانستان باید له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل کړي. د ملي تدارکاتو ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي تیر کال 1.3 پروژې ارزول شوې چې له دې شمېر څخه 6.9 پروژې منل شوې، 9 پروژې مسترد او 15 پروژې رد شوې دي. په دې حال کې له فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه خپلواکه کمیټه د اقدام خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه ګڼي. د دې کمیټې رئیس باری سلام نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه ګام چې د اطلاع رسونې په برخه کې اخیستل کیږي زموږ له نظر یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی. خو د سیاسي چارو پوه خان زمان مدبر وایي دغه پروګرامونه تر ډیره کمپاینی او شعاري دي او حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کومه اراده نري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې ملت د حکومت سبر کول ملي پروګرام نن پایل سو. دا چې د حکومت تیر کال د کرونا څخه څومره عام افغانان خوښ دي او راضي دي د دوی خبرې وره.
تاسو لا پیغامونه نه
نوم مدا والی چیشم کوم چیشه کړی کوم غریب کوم په امریکا غیر شپخانی جوړیږي زه غوړ پر یو مونږ ویل چې دا په امریکا جوړ کړی او سل کا سبق کار وکړي اقتصادونه دا هر یو ځای په اول دا ما د ورځې ټیکسی وانی ما د ورځې په 300 روپۍ باندې دا ما کور چلیږي نه چلیږي هر څړي خپل بودی جټه کړی دا تللی دا موږ د دې حکومت نه بيخي راځي نه
سیدی کی مروت خیلو په تعلیمی بخشو کې ډیر کار شوی دی او په نظامی بخشو کې نظامی بخش کې نظامی پر اور کړی دا دار تاسو نه وځي چې کوم مشکوک سره نه وځي اجل په شخر غوند نه وځي دا کدانن غوند نه نه په شخر راغلی او بل داسره کو نه غټ کړی دی هغه لار سنای فابریکې وو ګورته ایران بشیدونه کارونه تر کړی
جان محمد دو جلال آباد تیم غلا در دغه موږ په خپل د اسکرینو کار کوو کاروبار مزه ډیر نشته به وزلی ډیر شوی دا ډیر زیات خل پریشان دي نشته د کاروبار محصولین دروغ وي کار نه دی شوی کار
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو سمجھ رکھ لازا دی راڈیو اوری اس باور سو روزگان ولایتا دی روزگان امنیتی چارواکو چارواکی دی روزگان کندهار ترمنس لوی لاری دی پرانستلو خبر کرده او زیتوی چه اس محل پر دی لار دی امنیتی پوستو پا جوڑولو بختی خود زی اسی دون که وی لار لا هم ترلی دی او دوی پر نور و فرعی لارو تگرا تک کوی شریف الله شرفت لو روزگان سخرا پورا کوی
د اورزګان د پولیسو مشر ډګروال خطاب خنجری نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه لارې تیر ورځ ناوخته تر څلور ورځو پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړي او هر څوک کولای شي په ډاډه زړه تاګرا تک پرې وکړي. نوموړي وایي په دغه پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې خو وایي کره شمیر یې نه دی معلوم.
مستود بود فعلا را امنیت است ما پوستا
ها رو ایجاد او کندار ترمن زلوی لاره اوس امنیت او موش خپل امنیتی پوستی پریزای پرزای کری دی اوس حال تز موش تلاشی او تصفیه روانه ده او کم استون زنست لاره ده ترافیکو پر مخلاص ده او خلق کول ایسی چی پر داده زرده تگره تک
ترافیک باز است مردم رفت آمد میکنه.
ډګروال خطاب خنجری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان سرتیری هم ټپیان شوي. نو موړي وایي اوس د یاد لارې پر سر افغان سرتیری د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي چې تر دا مهاله یې په اردو بلاغ او یو شمیر نورو سیمو کې درې امنیتي پوستې جوړې کړي او پر نورو هم کار روان دی. د ژمنه کوي چې د یاد لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي. دا په داسې حال کې دی چې دوی میاشتې مخکې هم افغان پوځیانو د یاد لارې د خلاصون په مخه میلیونونه افغانۍ مصرف کړي او لس ورځې عملیات ترسره کړه چې لاره یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړه خو د دوو ورځو په تیرېدو سره بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خو بیا د یاد لارې پر سر موټر چلوونکي وایي لاره لا هم تړلې ده او دوی پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دې کلاري پر سر یو شمیر موټر چلوونکي چې تازه له کندهار او روزګان ته راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل
زنګتانو د چنار لار نه دی لاسوی موږ موټر باندې ورکاټ کو طالبان ټکان کوي موږ دا خوښ لرو چې موټروان پر اره لار تللی ولس خوشاله وو موږ پر هغه لار موږ پرېږدې دا لار نه کښې دی ما سي دوه ټانګان ته چرکړي د ما د لارې سپر ګرځ وایته درځه پر مخ چې پر مخ پر ما طالب ټکان کوي زه دا غواړم چې دغه ماشومان مریضان چې موږ ځو موږ پر هغه لار ځو چې امنیت یې او مې نه شي نه موږ په خیر ورسېږي
باندې راغلو
پر
لار بند کتار پاسار کی ولاڈو شگرانے سے نمش خنس لال پر لال
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري له تیرو څو کلونو راهیسې سخت نام نه وه چې وخت ناوخته یې خلکو د امنیت غوښتنه کول. دغه لارې چې 160 کیلومتره اوږدوالی لري یوازې ناامنه نه ده، بلکې کنده او کفر هم ده. د دغې لارې پر سر موټر چلونکي او تلونکي سپرلۍ د دولت غوښتنه کوي چې دغه لاره دې وهم رغوي.
پوسو پکتیا ولایت په سویل ختیځ زون او په ځنګړي ډول پکتیا کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکو لا هم د خپل حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په هدف د دولت وسلوال مخالفینو ته مراجعه کوي. د دې راپور جزئیات به اصل ځای راکړي.
د سویل ختیځ زون په ډېری سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لومړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لویې حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی یې تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي:
په ولسوالۍ کې حل کې قومي دو دستور انانات لرو، هغه سپینګیر یا علمای حل کوي. موږ په ډېرو جو کې لکه په اطراف کې یا په کوسین یا په سمانخیل دغو جو کې کوم مشکل یا کومه ته پیدا شوي طالبانو ته رجوع کړی، هلته هم هغه مشکل حل کړی دی.
داسې ولسوالۍ هم شته چې د ولایتي ادارې لخوا ورته په دنده ګمارل شوی قاضي او څارنوالي اړوند ولسوالۍ کې فزیکي حضور نه لري، بلکې د ولایت په مرکز کې دفتري چارې ترسره کوي. د میرزکي او ګردې څېړۍ ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل:
قاضي او څارنوالي هم شخص کلی دي دولت د ګردېز نه چې کاته سو دغه مسایل او مشکلات ما سره وتله، نو په ګردېز کې څارنوال پلانای دی، قاضي هم پلانای دی. د دغه مسایل د حل په ارتباط باندې باندې به تاسو د یو غوښته پته
په اداري کارونو کې یو څه نیمګړتیا د زادران مشته ولسوالیو کې شته.
په ګڼو سیمو کې همدا تشه د دې لامل کیږي چې خلک خپلې قضایاوې د دولت وسلوالو مخالفینو ته وروړي. بلخوا لویه څارنوالي وایي چې هغه عدلي او قضایي پریکړې چې د دولت وسلوال مخالفین د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ کوي، قانوني مشروعیت نه لري. دا څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویاند ښاغلي جمشید رسولي په ګردیز کې د یوې خبري ناستې پر مهال کړي دي.
په هیڅ وجه
هغه فیصلې چې د هغوی لخوا صادریږي موږ ته مشروعیت نه لري. ښاغلي رسولي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو نه لاسرسی او په ځینو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو د نشتون له امله ځایي اوسیدونکي اړ کیږي چې خپلې حقوقي قضیې د حل په موخه د دولت وسلوال مخالفینو ته وروړي. د خلکو د ستونزې د هواري په بار د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو تدابیر به څه وي؟ د وویل
برای مسؤولین امنیتي
امنیتی مسئولونو تبرکونه وشوه او ورڅخه وغوښتل شوه چې د څارنوالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. څو څارنوالان وکولی شي چې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې حضور پیدا کړي او هغه قضایاوې چې له جرمونو یې سرچینه اخیستې څارنوالان یې اونۍ وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت څارنوالۍ رئیس ښاغلي شمسالله احمدزي په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته کاري سفر درلود، څو په دې ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو کړنې له نږدې وڅاري او نیمګړتیاوې د پوره کولو په موخه په نښه کړي. تمه کیږي چې په یادو برخو کې به د ولس اړتیاو ته په کتو کوټلي ګامونه واخیستل شي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا په بلخ کې یو شمېر دولتي ادارو ته نوي تعین سوي مامورین وایي چې په دې ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان نه تطبیقیږي. دا چې څنګه؟ مجیب رحمان حبیب صاحب راته وایي.
د بلخ دولتي ادارو ته یو شمېر نوي تعین شوي مامورین او رئیسان شکایت لري چې له دوه میاشتو را په دې خوا د محلي ادارې د مخالفت پر اساس نه دي توانېدلي چې خپلې دندې پیل کړي. ډاکټر خلیل حکمتي دوه میاشتې د مخه د اداري اصلاحاتو له ازموینې پس د ولسمشر غني له لورې د بلخ د عامې روغتیا د مشر په توګه وګمارل شو، خو شکایت لري چې محلي ادارې د مخالفت له امله یې تر دمه دنده نه ده پیل کړې. ښاغلي حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي اسحاق راهګزر ورته ویلي دي چې ولسمشر غني د بلخ د عامې روغتیا د مشر په توګه د نوموړي په تقرری کې له ده سره مشوره نه ده کړې. حکمتي زیاته کړه:
یاد افتاد پس از نوروز وقتی که ما بازم با جمعی از بزرگان
نوروز به اونه پس لا دولسو او یا هم دیلسو کسانو سره د بلخ والی حضور ته ورغله. والی صاحب راته وویل چې مرکزی حکومت ستاسو د تقرری په برخه کې لا ما سره مشوره نه ده کړې. وروسته له دغې خبرې یو شمېر ملګرو والی صاحب ته وویل چې دا کس د آزاد رقابت او د اداري اصلاحاتو د ازموینې له لارې تعین شوی. په همدې حال کې د بلخ د حیرتان بندر د استراس نیمه دولتي شرکت نوی مشر لطیف سحاق وایي چې د آزاد رقابت له لارې یې دغه پوست ته لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د ولسمشر فرمان هم لري خو د بلخ والی اسحاق رهکوزوی د معرفي کېدو مخنیوی کوي. هغه د استراس شرکت د خدماتي مشر په توګه د خپل فعالیت د نه پیلیدو په اړه وویل:
موږ یو درې سوه نفر سپینګیري بولي وو د ځوانانو سره، دوی نه م غوښتنه وکوله چې موږ هلته حکم ولې نه پلي کېږي. بیا وروسته له هغې مظاهره وکوله هلته، وایي نه دغه جالبه خبره وکوله چې ویل رئیس جمهور د رئیسانو په مقررۍ کې باید مخ مشوره وکړي. نو دا خبره یو رقم غیر قانوني او غیر معجبه، چون موږ د یو آزاد رقابت له لارې راغلي یاستو.
ازادي راډیو یاده مسله د بلخ ولایت له مرستیالانو شجاع الدین شجاع او بشیر احمد توحیدی سره شریک کړه، خو دواړو محلي چارواکو ونه وختل په دې اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محلي ارګانونو د مستقل ادارې ویاند سید شاه سقیم وایي چې دوی په بلخ کې د امی روغتیا او د استراس شرکت د نویو تعین شویو رئیسانو ستونزه له محلي چارواکو سره شریکه کړې ده. هغه وویل چې محلي ادارې د والی اسحاق رهگذر د ډېرې کاري بوختیا له وجې د امی روغتیا نوی مشر ډاکټر خلیل حکمتي معرفي وځنډوله. ښاغلی سقیم وایي چې ډېر ژر به د بلخ د امی روغتیا نوی رئیس د یادې ادارې کارکوونکو او نورو محلي چارواکو ته معرفي شي.
ورست معلومات موږ له ولایتي ادارې سره کړې دي. هغوی وایي په دې برخه کې هیڅ نوی مشکل نشته، والد صاحب خپله لګیا ده او ژر به د عام روغتیا رئیس د اقتصاد ریاست کارکوونکو او ولایتي ادارې ته د نوي رئیس په توګه ور وپېژني او خپله دنده به رسمن پیل کړي.
د محلي ارګانونو د مستقل ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د بلخ محلي چارواکو ورته ویلي چې د حیرتان بندر د استراس شرکت د نوي مشر سرنوخت په پس له هغې روښانه شي چې د بلخ والي له ولسمشر محمد اشرف غني سره په دې تړاو له نږدې وویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخابات وګټل. دوی به د یو ایتلافي حکومت په جوړولو سره په بېسارې توګه د پنځمې دورې لپاره د اسرائیلو صدر اعظم پاته سي، خو دغې بریا فلسطینیان اندېښمن کړي دي. سلطان محمد سرور نور جزئیات راکوي.
د اسرائیلو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند بریالی شوی دی او دای به د پنځم ځل لپاره صدر اعظم شي او یو خي اړخي ائتلافي حکومت په جوړ کړي. د اسرائیلو د پارلمان ویب سایت نن ولیکل چې په سلو کې د شپږ نوي رایو لشمیر وروسته نتایج ښیي چې لیکود او نورو خي اړخو ګوندونو د پارلمان له یو سلو شلو کرسیو څخه پنځه شپېته تر اووه شپېته څوکۍ ګټلې دي. داسې ښکاري چې لیکود به تر ټولو نورو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړي، سره له دې چې د شین ګوند سره یې په دې انتخاباتو کې سخته سیالي وه. تمه ده چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند به اته درس او شین ګوند به پنځه درس کرسۍ ترلاسه کړي. بلخوا څو ملتپالو کوچنیو ګوندونو چې ژمنه یې کړې وه چې د نتنیاهو ملاتړ به کوي، دوی هم کافي کرسۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره د نتنیاهو په مشرۍ د ائتلافي حکومت جوړېدل یقیني کیږي. صدر اعظم نتنیاهو نن خپله بریا اعلان کړه او پلویانو ته یې وویل چې موږ تقریبا له تصوره اوچته لاسته راوړنه لرو. هغه ژمنه وکړه چې یو ملتپال ښي اړخي حکومت به جوړ کړي.
سخت ویاړم چې د اسرائیلو ولس یو ځل بیا او د پنځم ځل لپاره په ما اعتماد وکړ، او ډېر لوی اعتماد. زه تاسو ته وایم چې ولس یو ځل بیا موږ او ماته داسې اعتماد راکړ چې ساری نه لري. آیا کله هم موږ دومره زیات شمېر کرسۍ ګټلې وې؟ د ما نه یادېږي.
د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال ویلي دي چې د بنیامین نتنیاهو بری فلسطینیان اندېښمن کړي، ځکه دي چې کېدای سي په لویدیځه تړانګه کې اشغالي ځمکې د اسرائیلو له خاورې سره یو ځای کړي. احمد مجدلانی وایي چې فلسطینیان به د نتنیاهو د دغو پلانونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. خاغلی مجدلانی زیاتوی چې د انتخاباتو نتایج د اسرائیلو په سیاست کې د ښي اړخو افراطیانو د ملاتړ پیاوړتیا ښیي. اسرائیل 8,000,000 نفوس لري او ویل کېږي چې پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5 و. 10,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل سوي وو. همدارنګه له هېواده څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی سول چې په انتخاباتو کې رای وکاروي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 140 څوکۍ لري.
دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن ولسته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د زیات شفافیت لپاره د معلوماتو قانون توشیح کړی او دای د خپل حکومت یو بری وباله. خو د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ په څو محدودو هیوادونو کې دی چې اداري فساد او چته پکې رسېدلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې نن به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په کابل کې په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې وسي چې د طالبانو سره د مذاکرو لپاره څه ډول هیئت جوړ سي او د هیئت غړي به کوم مسؤلیتونه لري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن خبریالانو ته ویلي چې له روسیې څخه د میزایلو د دفاعي سیستم د ترلاسه کولو پروسه شای تر هغه مخکې بشپړ سي چې وړاندې ټاکل شوی و. رجب طیب اردوغان ویل چې دوی به دغه سیستم شای د جولای تر میاشتې وړاندې ترلاسه کړي. او په روسیه کې څېړونکو د هغه هیواد له قضایه قوې غوښتنه کړې ده چې یو امریکایي پانګوال چې هلته د فبروري په میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی و له قسمي زندانه خوشې کړي او په کور کې یې نظر بد کړي.
من نه فرشته جلزی دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو .com. ناجیه صافی به سپورتي خبرونه راتوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د جوجستو ټیم په جنوبي اسیا سیالیو کې د سرو زرو لوو میډالونو سره تیر ورځ نه وخته هیواد ته ستون شو. د بدني روزنې عمومي ریاست نن په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه لوبې د هندوستان په چینای کې ترسره شوې. په دغو لوبو کې د جنوبي هیوادونو و ټیمونو برخه لرله. افغانستان له یادو لوبو و د سرو زرو میډالونه، یو د نقره او څلور د برونزو میډالونه وګټل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو په جنوبي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي. د کرکټ بورډ د رسمي پاڼې د معلوماتو لمخې 13 تنه افغان لوبغاړي د شنبه په ورځ جنوبي افریقا ته ورسېدل. دوی د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د تیاری په هدف د جنوبي افریقا له مهمو ټیمونو سره یو لړ دوستانه سیالي ترسره کوي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان میلادي کال د می میاشتې له 13 نیټې څخه د جولای د میاشتې تر 14 نیټې پورې د انګلستان په انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په سلرشتمه لوبه کې به نن ماښام ممبئی انډینز او کینګز پنجاب لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. افغان لوبغاړی مجیب زدران په پنجاب لوبډلې کې لوبیږي چې په تیره سیالۍ کې یو وکټ اخیستی و. دا سیالي په ممبئی کې د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا چینای سوپر کینګز لوبډلې کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او د سیالیو د جدول لومړی ځای خپل کړ. په دې سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې په ټاکلو 100 اورونه کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 109 منډې هدف وټاکه. چینای لوبډلې یاد هدف د لوبې په 13 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ.
زموږ خلاصه دی رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو د غیر فنی او غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي. په سمنګان کې محلي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 6,000 معدنچیان په قانوني او غیر قانوني توګه کانونو کې کار کوي. په دې اړه مجیب حبیب زیرا پورا کوي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي که دولت په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو د غیر قانوني او غیر فني راایستلو مخه ونه نیسي په قانونو کې به د معدنچانو تلفات نور هم زیات شي. په شمال زون کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج له امله ګڼ شمېر معدنچانو تا مرګ شو بلاوړي. سید محمد سامی د سمنګان د ډبرو سکرو په قانونو کې تر اتلسو کلونو د کم عمره ماشومانو د حضور په اړه هم اندېښنه وښوده. هغه وویل
دو موضوعی نگران کننده همیشه در اینجا وجود داشته.
دوی مسئله د اندېښنې وړ دی. لومړی په قانونو کې له کم عمره ماشومانو څخه د مدنچانو په توګه کار اخیستل کیږي. دوهم دا چې د استخراج پر مهال د ایمنی مسایلو نه رعایت سبب کیږي چې مدنچان تلف شي. دولت باید له هغو شرکتونو سره هوکړه لیک لاسلیک کړي چې د مدنچانو مسؤلیت په لومړي سر کې په پام کې وساتي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وایي چې په دې ولایت کې اکثرا د ډبرو سکرو کانونه د غیر مسؤولو وسلوالو او محلي زورواکو لخوا په غیر فني او خودسره توګه راایستل کیږي چې یاده مسله هر کال په قانونو کې د ګازاتو د انفجار سبب کیږي چې بیا انساني تلفات هم اوړي. ښاغلی سروري هم تاییدوي چې په سمنګان کې محلي زورواکي د ډبرو سکرو د قانونو په استخراج کې له ماشومانو او ښځو څخه کار اخلي. محمد هاشم سروري زیاته کړه پیښې اکثرا په هغه صفونو کې رامنځته کیږي چې هلته په خودسره توګه کیندنې شوي وي. مدنچان او کارګر هیڅ ډول کاري او ځاني مسؤلیت نه لري. هر کله چې یوه پیښه وشي څوک یې پوښتنه نه کوي. دا مسله سبب شوی چې د قانونو صاحبان د ډبرو سکرو په راایستلو کې کارګرو ته ایمنی امکانات برابر نه کړي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزی وایي سره له دې چې د قانونو وزارت په دې ولایت کې د قانوني او فني استخراج لپاره لازم تجهیزات برابر کړي دي، خو اکثرا په هغه قانونو کې چې په خودسره توګه راایستل کیږي د میتان او نورو ګازونو د انفجار له وجې مدنچانو ته ځاني تلفات اوړي. عزیزی وایي چې د سمنګان ولایت په دریو ولسوالیو کې د ډبرو سکرو قانون شته چې هم په قانوني او هم خودسره توګه شپږ زره مدنچان پکې کار کوي. د کاري فصل په پام کې نیولو سره مدنچان کار کوي چې په اوړي کې د کارګرو شمیر تر شپږ زرو او په ژمي کې تر څلورو زرو کسانو پورې وي. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د معدنو د استخراج په برخه کې دې له هغه شرکتونو سره هوکړه لیک امضا کړي چې تر ټولو مخکې د مدنچانو ځاني او کاري مسؤلیت یې په اساسي لومړیتوبونو کې وي او هممهاله قانونه په فني توګه راوباسي تر څو د انساني تلفاتو مخنیوی وشي. په تازګۍ سره دوی ورځې د مخه د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د انفجار له امله شپږ تنه ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان دي. تر دې د مخه هم هر کال د سمنګان د ډبرو سکرو په قانونو کې د ګازاتو د انفجار له وجې د انساني تلفاتو راپورونه خپاره شوي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، سمنګان.
او په دې سره ورسېدو د خپرونې وروستۍ برخې ته. دوه اونیز پروګرامونه لرو، یوې ژوند په شیبو کې او بل د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام دی چې په ګډه به یې سره واورو.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر، مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته پسرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ دپاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنې هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره یعنی نژاد، ملی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازن تعلیم نه باید برخوردار اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بالاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځېږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح ده، زما همیشه خوښېږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځېږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلک مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروري ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلی چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې ترڅو وګړي وتوانېږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی، او د مثلا د یو کاشف، مؤلف او مخترعی د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډېره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته بره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي موسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر وي نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه باید ډېره مېړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله د تیاتر لیدو ته ورغلی یاست؟
موږ به خپل د کورنۍ غړو سره ډیر په آرامۍ ډیر په سهوله سره تلو.
بگویید اسیران دیگر را موقتا به جای دیگر انتقال دهند.
تیاتر په افغانستان کې پخوا څنګه وو او اوس کوم حالات رسیدلی دی؟
دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بیلید. تر سبا اوس ما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتی. تیاتر مسوای
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې اورو چې تیاتر څومره لرغونی دی. د تیاتر د ارزښت په حق له د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. په اخر کې د تیاتر له تکړه لوبغاړي سره مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زه رحمت الله افغان یې وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، تاریخ پوهان وایي چې تیاتر د لومړي ځل لپاره په یونان کې نندارې ته وړاندې شو. په هغه وخت کې همدا تیاتر و چې د یو تعلیمي هنر په ډول خلکو ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې لارښوونه کوله. په یونان کې به چې کله د جشن ورځې وي، نو د تیاتر لوبغاړو به ننداره جوړوله او مهم مسایل به یې پکې تمثیلول. په تیاتر کې کیسې، داستانونه او نور د ضرورت وړ موضوعات څېړل کیږي. په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تیاتر په بېلابېلو ډولونو نندارچیانو ته وړاندې شوی دی. د امیر شېر علي خان په وخت کې کله چې هندي هنرمندان افغانستان ته راغلل، نو تیاتر ډېر پرمختګ وکړ. بیا د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان په واکمنۍ کې د تیاتر نندارچیان نور هم زیات شول او خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره غوره کوه. د امیر امان الله خان په وخت کې بیا تیاتر په نړیواله کچه پرمختګ وکړ. د افغانستان د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی په افغانستان کې د تیاتر په تاریخ غږیږي.
په افغانستان کې داسې موثقه تاریخ نه لري چې تیاتر څه وخت منځ راغلی. خو د اسکندر په وخت کې، کله چې اسکندر دلته میشته او په هغه وخت کې هم د نمایشونه دلته هم کار کېدل او په یونان کې هم کار پې باندې وو. بعضې مورخین د اسکندر د وخت نه تیاتر په افغانستان کې بولی چې د هغه وخت منځ راغی. د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې ډیر سالونونه فعال وو. فرض مثال زینب نندارې چې مختص د ښځو دپاره وو، په هغه وخت کې فرض مثال عسکري نندارې د سیمنصبانو د سربازانو دپاره به د چهارشنبې په ورځ نمایش درلود چې سیمنصبان به د خپلو فامیلو سره راتلل. په هغه وخت کې فی فضلي وو، جان محمد پلار وو، فی عبادی و جان محمد گوران و مشعل و نریار و ده خلکو اغا وقت که فعالیتون در لودل پا تیاتر که نبی بسکر، میمون غزال.
تیاتر ده لومړي ځل لپاره ده پغمان په عمومی بند که ده غونډۍ پر سر ننداری تا ولانده شو او نندارچیانو ده لومړي ځل لپاره د ستیج پر سر ولیده. په مدرن او غربي شکل په تیاتر کې لوبیدل او د تیاتر ننداره د ظاهر شاه په وخت کې رامنځته شو. په هغه وخت کې بعد شاه کورنۍ هم د تیاتر ننداری ته ورتله، چې لا تر اوسه هم د کابل تیاتر په سالون کې د شاه د کورنۍ د ناستې ځای هماسه جوړ پاتې دی. د لغمان اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې تیاتر په ژوندۍ بڼه تمثیلېده، نو په خلکو یې اثر زیات و.
په تیاتر کې معمولا د ژوند هغه رښتینی حقایق راخیستل کیږي او هغه تمثیلېږي، خلکو ته وړاندې کیږي، نو تاثیرات یې په خلکو باندې ډېر زیات دي، ځکه چې خلک مستقیما خپل د ژوند، خپل د زندګۍ هغه عیني حالات په هغه کې ویني او له هغه څخه ډېر متاثره کیږي او دا د دې سبب کیږي چې د خلکو په ژوند کې، په ټولنه کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي. ممثلین یې ډېر ورزیده خلګل، ډیر تکړه خلګل، په دې چې هغه په ژوندۍ باندې اجرا کېده، هیڅ ایډیټ ته او هیڅ بیا کتنې ته ضرورت نه و او نه هم د دې موقع و.
په افغانستان کې په بیلابیلو دورو کې د تیاتر په برخه کې ډیر کار شوی دی، خو کله چې کورنۍ جګړې پیل شوې، لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان واوښته، همداسې تیاتر هم تالا شو. د تیاتر لوبغاړي کډوال شول، یو شمېر د جګړو له وجې په داسې لاره لاړل چې بیا راونه ګرځېدل او نه به هم راوګرځي. د کابل اوسیدونکي مسکا وایي چې لمشرانو یا وریدلی چې په خوابه کله کورنۍ د تیاتر لیدلو ته ورتلی نو خاص نزاکتونه په پام کې نیول.
یعنی داسې خلک تلل چې رښتیا هم یعنی ډېر سنګین خلک به و، مزاحمت به پکې نه و. یعنی دا چې څوک به شپلاغ چېرته وایي نه هغه به یې نه وهله، او هلته به یې مثلا خبرې به یې نه کولې، ژاولې به یې نه ژول، سګرېټ به یې نه څکل. یعنی سم با فرهنګ خلک به و.
تسلام مقصودی هغه ماشومه ده چې په تیاتر کې لوبېدلې. له هغې څخه ورو چې په تیاتر کې کار کول ورته څنګه دي؟
په یو تیاتر کې پانتون کې چې زما پلار اړین ده، او زه دغه لورې یم چې زما ورور شهید شوی، او پلار مې غواړي چې د هغه سند فراغت واخلي، او څوک نشته چې هغه سند فراغت ورکړي، او هغه زما د ورور عکس پلار سره مې ده. او ډېر خستانه او نور تیاتر کې مې هم کار کړي. اول دفعې کې د خلکو په تاثیر کې تلم، اوس مې عادت کړی پلار سره مې چې اوس هم د تاثیر لاندې نزلم.
دا چې د تیاتر هدف څه دی او د خلکو پر ژوندانه څه تاثیر لري، په یو مرکه کې مو د سینما او تیاتر له تکړه لوبغاړي ممنون مقصودی څخه پوښتلی دي. دا مرکه زما همکارې فرشتې مرسل کړي. په پیل کې ورنه پوښتلی دي چې پخوا په تیاتر کې کوم هنرمندانو د تیاتر نندارې وړاندې کولې؟
دلته خلک تله د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بیلید.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده. لکه زوته یو تراژیدی په تیره شوینی، زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډراما جوړم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویریدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بناً د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کمیډي صحنې هم پکې راوړی شم.
اکرام سو، په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. نو میزانسن، د حالاتو درک او روانشناسی د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یو ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل. واقعا چې د استراب لمړی شیبې واقعا شکنجبار وي، خو چې کله ډرامه پخیدا او ډرامه پای ته رسیده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، سورته یم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایست کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تاته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ماته ښار کې یو څه اخلي. چې راځم یو خیرات خور راځي، زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خو راکړه، او فقط یو روپۍ وه. پلار مې چپ ته لاس کړي، زه پلار ته وایم دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، یو موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دي. ښه، یا مارکه خو یو روپۍ ورکړه. وایي بچه دا دوګون دي، ښه، د یو روپۍ زه د ورکړې. اوف، دا هغه شیبه وه چې واقعي مرزه مې لوبغاړي وه، او دا یو نیازمندي وه، په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي، او تر څو د غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده،
اکثر کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې کوم کشته خو ورځې چې لاړ شو زما په تلویزیون کې وښیې، نن سبا زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې تیاتر د پخوا په څیر بیا د پرمختګ هڅ کې سوکې ته ورسیږي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړیلا حالاتو خبر شید.